د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر ګواکیم او په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. له لسو څخه تر یولسو بجو په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې راسره پاتې شئ، او ځکه چې په دې کې دوه اونیزې خپرونې هم لرو، نو هیله ده چې هغه هم راسره تاسو د پروګرام تر اخره پورې واورئ. خو لومړی به ګولیا ساسه د دې خبرونه وایي.
په پاکستان کې د اقلیتونو حقوقو لپاره د پارلمان ګډه کمیټه جوړ شوې. په خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګونګړ دوه نوي کیسونه ثبت شوي، او د امریکا مرستیال ولسمشر د عراق د کوردانو سیمې ناڅاپه دوره کړې. د پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حقوقو د دفاع لپاره یو ګډه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. د اقلیتونو دفاع لپاره کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې د بشري حقوقو کمیشن په خپل وروستي راپور کې ویلي ول چې په 2013 کال کې تر زرو زیات هندوان او عیسایان په زوره له خپل مذهبه اړول شوي دي. د کمیټې کې د قومي اسمبلی او سینټ دویشت غړي شامل دي. د نوي جوړې شوې پارلماني کمیټې او د نېشنل پارټي غړي سینټر ډاکټر اشوک کمار بیگا مشال اړې ته ویل چې د مذهب بدلولو په اړه راپورونه ناسم دي.
د سننا ځنې داسې راپورونه راځي، خو زه دا خواست کول غواړم چې دا داسې ځنې خلک دي چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خایي.
خو د مسیحي ټولنې یو مشر فیدریک عظیم پرون مشال اړې ته ویل چې کمیټې جوړیږي خو څه نتیجې مخې ته نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې په سند صوبه کې د هندوانو جنکو په زوره د ودونو او مذهب بدلولو پیخي رپورت شوې دي. په پیښور هایکورت کې د ترتم کړل شوې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د بازیابۍ لپاره پیټیشن جمع شوې. دا درخواست د پیښور هایکورت بار اسوسییشن مشر عبداللطیف اډوکیټ دایر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د نومبر په 14 په اسلام آباد پیښور موټر وی په ساده جامو کې کسانو لزان سره وړي او له هغه مودې رئیس درک نه لګي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د هغه د تختبونی تور پر امنیتي ادارو لګولې، خو هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته په استولي لیک کې ویلي ول چې د ادریس خټک موندلو لپاره کوټلې ګامونه واخلي. ادریس خټک په خیبر پختونخوا او پخوانی فاټا کې د بشري حقوقو سرغړونو په ګډون په زوره تختونو پیخي سند کړی دی. د پاکستان راولپنډي پولیس وایي په ډوک چودریا کې یو کلن افغان کډواله ماشومه د جنسي تیری وروسته وژل شوی. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکول شي. د دوی په خبره پولیس سمدلاسه کاروایی کړې او ملزمین یې ولیدې کوم چې د دغې ماشومې نږدې خپلوان دي. له دې وړاندې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پختونخوا کې هم د ماشومانو سره د زور زیاتې او د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. د ساحل په نوم د ماشومانو د حقوقو یوې غیر سرکاري ادارې خپل وروستی راپور کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې په 2013 کال کې ماشومانو سره د زور زیاتې په پیښو کې 11% ډیروالی راغلی دی. په خبر پختونخوا کې د پولیو یا ګونګړ دوه نور کیسونه ثبت شوي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیر شپږ شپېتو ته رسیدلی دی. د خبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي دي چې په بنو او لکی مروت کې دوه ماشومان د پولیو په رنس اخته شوي دي. د حفاظتي ټیکو او ساسکو ورکولو صوبایي ادارې مشر ډاکټر سلیم خان بیګا مشال اړې ته ویل چې په راتلونکي میاشت کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیلوي او د پروپاګندې له وجې دې کمپاین ته زیان رسیدلی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه په 2013 کال کې په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر 200 خوصه کال تر وسه پوری پټول هباد کې د پولیو اته اتیا کیسونه مخې ته راغلي دي چې د شپږ شپېتو تعلق له خیبر پختونخوا سره دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره اقتصادي راهداري یا سی پیک واړه د امریکا اندېښنې بې ځای دي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیګا په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې. نوموړي دا سرګندونې وروسته له هغې کړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز په واشنگټن کې په یوې غونډې کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړې وو چې له چین سره د لویو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره یې په راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدی شي. خو د پاکستان وفاقي وزیر اسد عمر ویل
چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی. او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو، خو دا د چا پر ضد نه دي. او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو، نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو.
بلخوا په اسلام آباد کې د چین سفیر هم د جمعې په ورځ د سی پی آی په اړه د امریکا د لوړپوړي چارواکي خبرې ناسمې بللې وې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سفارتکاران باید له هیواد د باندې د منفي شهرت سبب نشي. پرون له ارګه په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې ولسمشر د افغانستان د بارونو چارو وزارت له سرپرست او یو شمیر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې کړې دي. په بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی د بارونو چارو وزارت چارواکو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا ولري. ولسمشر ټینګار کړی چې د بارونو چارو وزارت کارکوونکي باید د حکومت په پالیسۍ خبر وي. د افغانستان پر یو شمیر سفارتکارانو تنقیدونه کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاري وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوی. د افغانستان ولسي جرګې ځینې غړو د ټاکنو له کمیشن غوښتنه کړې چې ولسمشریزو ټاکنو پایلې زر اعلان کړي، خو ځینو بیا د پروسې پر شفافیت ټینګار کړی. د ولسي جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار پرون چې پرون یې د غونډې مشري کوله ویل چې د رایو د پایلو بیا بیا ځنډ باب د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت نور هم کړکیچ کړي. دوی له انتخاباتي کمیشن غوښتنه وکړه چې د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې اعلان کړي او باید ټول سیاستوال یې قبول کړي، خو ځینې نور وکیلانو بیا د ټاکنو پروسې په ړوندوالي ټینګار کړی او ویلي دي چې پایلې باید د پاکو رایو پر اساس اعلان شي. په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات د سپتمبر په 13 شوې وي. روسي خبر د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د عراق له کوردانو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره د هغه هیواد ناڅاپه دوره کړې. مایک پینس د سفر په لومړي پړاو کې د انبار صوبې په عین الاسد فوزي اډې کې مشت امریکایي ځواکونو سره ولیدل او بیا د کوردانو خودمختاري سیمې اربیل ته ورغلي. خو امریکایي چارواکي وایي مرستیال ولسمشر به بغداد ته د امنیتي اندېښنو له وجې سفر ونه کړي. د فرانس پریس اجانس د عراقي چارواکو په حواله ویلي چې مایک پینس وزیر اعظم عادل عبدالمهدي سره په ټلیفون خبرې هم کړې دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو له ګلایا ز خبرونه اوریدل. مشال ریډیو ته غوږی د نورو ریپورتونو تر څنګ به د دې ریپورتونو تفصیل په دې غړي کې اورو. په پینډه کې په ریوی بلې ماشومې جنسي تیرې شوې دي. داسې پیښو مخنیوي لپاره څه کیږي؟
د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي. قوانین شته دي خو په هغې عمل نشته. د هغې نتیجه دا ده چې زموږ ماشومان چې کوم دي نو هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی چې کوم دي نو کارونه اوس هم کوي.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژه کې ډېره ګټه چا ته رسي؟
چین یو غټ اقتصادي ملک دی. ظاهره خبره ده چې هغه ته ډېر نږدې روټ ملاویږي. د پروژک به د چاینا د کمپنۍ کرنسي ده، بیا به د چاینا د کمپنۍ نه سروسز او ګوډز دواړه اخیستل کېده او بیا به هلته په چاینا کې هغې ته پیمنټ کېدل.
په سبونو نیز خبرونه کې پردې باز شوې چې په سکولونو کې د ماشومانو وهل پر هغوی څه اغیز لري؟
استاد ګنده ساتي نو هغه وژن هغه ماشوم سکول ته نه راځي. خاص کر موږ سره چې کوم د پرایمري لیول باندې ماشومان دي او استاد نه کوشچن نشي کولی.
د دې تر څنګ د سورې پر لورو نیز خبرونه هم اوریدل شي. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اړوند ریپورت ته بور شو. په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو د غړو په زور مسلمانولو او ودولو پر لبسې ریپورتونو دراتګ او بشري حقوقو د کارکونکو تر نیوکو وروسته د سنټ مشر یو کمیټي جوړ کړی ده. د کمیټي په دغه مسله څار یو کوشش وکړي چې د قانون له لارې په زور د مذهب بدلونې مخه ونیسي. په کمیټه کې د ځینو وزیرانو تر څنګ د پارلمان ځینې غړي شامل دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ویلي په دغه ملک کې په 2013 کال کې خوشه زر هندوان او عیسایان په زوره له خپل مذهبه اړول شوي دي. شاهین بنیره رپورټ لري.
د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی د اقلیتونو د حقونو لپاره یو پارلماني کمیټي جوړه کړې ده چې په زوره خلک له خپل مذهبه د اړولو د پیښو پر ضد به قانون سازي کوي. د نومبر په 28 په دغه اړه په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کمیټه کې د مذهبي چارو، پارلماني چارو او بشري حقونو د وفاقي وزیرانو په ګډون د پارلمان د دواړو خونو 22 غړي شامل دي. پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو په اړه بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې د مسیحي ټولنې یو مشر فدریک عظیم ویل کمیټه جوړیږي خو څه نتیجې مخې ته نه راځي. نوموړي زیاته کړه، ګوره مونږ د خپلو حقونو لپاره آواز خو چتوو خو زمونږ آواز نه اورېدل کېږي.
تاسو ته د پېښور د ایډوارډز کالج د معاملې پته ده چې د صوبې گورنر شاه فرمانې د قبضه کولو په چکر کې دی. دا خو کېدی نه شي ځکه چې دا موږ ته د پلرونو او نیکونو نه پاتې شوی دی. تاسو پوهیږئ چې د بوټو په دور کې ادارې قامی ګرځول شوی وې، نو دوی اوس زموږ نه د کالج ترړلو لپاره هغه زوړ کیسټ چلی. بلخوا حکومت ادا کوي چې د اقلیتونو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي او اوس هوسه د هند سیکانو لپاره د کرتارپور رهداري هم پرانستې ده. د نوې جوړې شوې پارلماني کمیټې یو غړي سینیټر ډاکټر اشوک کمار بیگا مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې د هندوانو او عیسایانو په زوره له خپل مذهبه د اړولو په اړه راپورونه د مبالغې نه ډک دي. نوموړي زیاته کړه د سن ځنې داسې راپورونه راځي، خو زه دا خواست کول غواړم چې دا داسې ځینې خلک دي چې د مذهب په نوم سیاست کوي او وړې وړې خبرې لوی خایي. په دې کې دومره رښتیا نشته څنګه چې خودل کیږي. کمیټې چې جوړیږي او چیرته داسې کومه معامله وي، نو باقاعده قانون ته بیا کتنه هم کوي، قانون سازی هم کوي او عملی کوي هم. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو سره د زور زیاتی پیښې ډېرې شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن روان کال خپور شوی په خپل کالنی راپور کې ویلي چې په 2013 کال کې خواوشا زر عیسایان او هندوان په زور خپل مذهب پرېښودو ته اړ کړل شوي دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په 19:00 بجو
د سولې پر لور
په پاوکم 11:00 بجو
جمهوری غګونه
په پاوکم 1:00 بجا
د مسافرو غړې
په 1:00 بجا
هارون باچا هنري غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
ستونزې او سرکار
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 3:00 بجو
اور دونکو تاسو مشال ریډیو اوریدل خبرون تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي. په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي په بنو لکه مروت کې په دوو نورو مشمونو کې د پولیو وایرس مخاطره غل دي. چارواکي د دې مزورون کې وایرس د خوردو وجه په خلکو کې د اما پوهاوی نه موجودیت خي. ځینو خلکو د پولیو ویکسینو کمپاینونو په خپل سیمو کې د بجلی او نورو بنیادی سہولتونو د ورکړې لپاره کارولې و چې له وجې د هغوی په ځینو کې د دې وایرس ضد کمپاین ونه شو. په دې اړه د غلام غوث راپور ورو
د پولیو د دې نوي کیسونو سره پروان زیګیز کال کې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو نه د ناروغ ماشومانو شمیره شپږ شپېته ته لوړه شوې ده او په ټول هیواد کې د شمیره اته اتیا ته رسیدلې ده. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 12 کیسونه مخې ته راغلي وو. په خیبر پښتونخوا کې د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د سانګې د مشر ډاکټر سلیم خان نمی پښتنه وکړه چې ولی روان کال د پولیو د ناروغانو د شمیره مخ په زیاتېدو ده. نو په جواب کې هغه وویل چې روان کال د اپریل په میاشت کې د پېښور په ماشوخیلو کې د پولیو ویکسینو په ضد د منفي پراپګاندې وروسته تر دې دمه د پولیو په ضد په لویه کچه د ساسکو ورکولو کمپینونه نه دي ترسره شوي. ډاکټر سلیم خان وایي د دسمبر میاشت کې به په ټول هیواد کې د پولیو په ضد په لویه کچه بیا کمپینونه پیل شي.
کمپین لکه اون شو د ریفیوزل تعداد هم زیات شو او ظاهر ده اوس هغه شیزونه بیا په دوباره باندې را ټیک کول د خلکو د ذهنونو هغه شکوک او شبهات بسل او هغه باندې ظاهر ده ډیر ټایم لګي. نو بهرحال کافی حد پورې هغه شیزونه مونږ را ده کړی دي او ان شاء الله په بل میاشت کې لکه په پوره ملک کې به نېشنل ایمونایزیشن ډیز به په دسمبر په میاشت کې نو ان شاء الله دا ته کول لرو چې ان شاء الله چې یو ښه کوالټي کمپین چې یو سو کوالټي کمپین وشي نو هغه نه مونږ دې مخنیوی
وو. ډاکټر سلیم خان زیاته کړه چې په کار نه ده خلک د شک په بنیاد یا د نورو محرکاتو په بنیاد خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو ورکولو نه انکار وکړي او خپل ماشومان د معذوره کیدلو د خطر سره مخ کړي. په خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو په وجه د معذوره شوي شپږ شپېته ماشومانو په لړ کې چارواکي وایي چې اغیزمن شوي دغه ټول ماشومان په سناسه وجه د پولیو د ویکسینو ورکولو نه بې برخې پاتې شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اولس زره اته سوه اتیا کیلو هرڅه.
اوریدونکو د دغه څپو علاوه تاسو په مشال ریډیو ایپ او مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدای شئ. پولیس وایي په پینډه کې پر یوې و کلنې ماشومې خپل یو نږدې خپلوان جنسي تیری کړی دی او به یې وژلې ده. پولیسو ویلي ملزمې نیولې او پلټنې یې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په ماشومانو د زور زیاتي پیښې ډېرې شوې دي. دلته د ماشومانو د حقونو لپاره او پر هغوی د زور زیاتي مخنیوي په اړه باندې قوانین هم شته، نو بیا ولې د پینډۍ د پیښې په شان جرمونو مخه نه نیول کیږي؟ په دې اړه د شاهین بنری رپورټ اورو.
د راولپنډۍ پولیس وایي د نومبر په دویشتمه په ډوک چودریا سیمه کې د یو افغان کډوال د اوه کلنې لور سره جنسي تیری شوی او بیا وژل شوی ده. د وژل شوې ماشومې مړې د هغې د کور له دالانه موندل شوې او پولیسو یې د جنسي تشدد او وژنې په تور کې اتلس کلن تره نیولی دی. چارواکي وایي ملزم خپل جرم منلی دی. په دې اړه پرون د راولپنډۍ د پولیسو مشر رانا فیصل په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکول شي. دا زمونږ د ایرپورټ تانه په حدونو کې ګلریز کالونی ده، چرته چې یو ماشومه سدرا د دې دردناکې پیښې ښکار شوې ده، په هغې جنسي تیری شوې دی او بیا وژل شوې ده. پولیس سمدلاسه کاروایی کړې ده او ملزمې نیولې دي، کوم چې د دغه ماشومې نږدې خپلوان دي. اوس د دې شواهدو پلټنې کوو او مجرم ته به سخته سزا ورکوو. له دې وړاندې د پاکستان د نورو برخو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې هم د ماشومانو سره د زور زیاتی او د هغوی د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. د ساحل په نوم د ماشومانو د حقونو یوې غیر سرکاري ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې په 2018 کال کې د ماشومانو سره د زور زیاتی په پیښو کې 11% ډیروالی راغلی دی. په ماشومانو د تشدد د مخ په زیاتیدونکو پیښو تر شا څه دي؟ په دې اړه په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو یو دفاع کوونکی ارشد محمود وایي چې دا یوه لویه سماجي او اخلاقي ستونزه ده، خو د هواري لپاره سمکار نه کیږي. نوموړي بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
یو خدا دې مخ کې هم خدوم ربا ریپورت کې دی نه دا خبر دا ده چې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کیږي. قوانین شته دي. می دیر شکالو کې چې پاکستان نه ماشومان د حقوقو دا بین الاقوامي معاهده توثیق کړي، نو دې کې قوانین ډېر راغلل خو په هغې عمل نشته. د هغې نتیجه دا ده چې زمونږ د ماشومان چې کوم دی نو هغوی سره جنسي تشدد هم کېږي، هغوی چې کوم دی نو کارونه اوس هم کوي. یو غټه وجه دا هم نه چې د تور په لوکیشن نشته.
د یادونې وړ ده چې روان کال د اپریل په دویمه د غیر سرکاري ادارې ساحل لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي چې په پاکستان کې پا په 2013 کال کې 3823 ماشومان د زور زیاتی ښکار شوي دي چې 55% پکې ماشومان جنکې دي. د ادارې په وینا د یوازې هغه پیښې دي چې په اخبارونو کې راپورونه خواره شوي دي او د ماشومانو سره د زور زیاتی د پیښو اصل شمیره له دې نوره هم ډېره کېدی شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. پاکستانی چارواکو د چین سره پر اقتصادي راهداري پروژې نیوکې رد کړې دي. د امریکای بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویل سورز مخکې د چین په پانګونه د خبرو په محل ویل و چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ډیره ګټه چینایانو ته ده او اسلام آباد به د قرضونو تر بوج لاندې کیږي. د اقتصادي چارو څیړونکي هم ورته نظر لري او وایي د چین د اقتصاد ماډل تر مخه چینایان چې د دنیا په هر برخه کې سرمایه کوي هلته خپل وګړو او کمپنیانو ته کار برابروي. سلا زهیر په دې اړه رپورټ جوړ کړ.
د خالی پورس په کراچۍ کې خبري غونډې ته وینا کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل د امریکا د نائب خارجه وزیر ایلس ویلز د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې لړکې ته زیان نه سماده او د چین او پاکستان تعلقات او سی پیک منصوبه د امریکا په ګډون د هیڅ یو ملک پر ضد نه ده او پاکستان لمخه پډاګه کړي چې سی پیک منصوبه امداد نه بلکې سرمایه کاری ده او که امریکایي کمپنۍ هم غواړي چې پاکستان کې سرمایه کاری وکړي نو دوی به ورته هرکلی وایي. دی وای چین زمونږ یو ډیر نږدې ملګری دی او په هر مشکل وخت کې له پاکستان سره ولاړ دی او ما وړاندې ویلي چې مونږ به سی پیک منصوبه نوره وړاندې بوزو او د دواړو هیوادونو تعلقات به نور مضبوطه وو. خدا د چا پر ضد نه دی او د دې مطلب دا نه دی چې مونږ له چین سره زیات کار کوو نو اوس مونږ د امریکا پر ضد یو یا د بل چا پر ضد یو. مونږ غواړو چې په نړۍ کې څومره هم ملکونه دي د ټولو سره مونږ ښه تعلقات وساتو او زه ایلس ویلس ته باور ورکوم که امریکایي کمپنۍ په پاکستان کې سرمایه کاری کول غواړي نو مونږ ورته هرکلی وایو او موږ غواړو چې د امریکای نه سرمایه کاری راشي، د یورپ نه راشي، مشرق وسطی نه راشي او ټولی نړۍ نه راشي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړې چې له چین سره لوی اقتصادي منصوبو تر سره کولو له وجې یې راتلونکي کې د هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدای شي. همداراز ایلس ویلز ویلي د چین پاکستان د اقتصادي راهداري د $65 اربو دا منصوبه به یوازې د بیجنګ په ګټه تمامېږي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې په سی پیک منصوبه تحقیق کوونکی فضل سعید نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وویل دا رښتیا خبره ده چې د دې منصوبې ټوله ګټه به چین ته ترلاسه کیږي. بلپلو په اسلام آباد کې د نومبر په 28مه د سی پیک میډیا 15مې غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د چین سفیر ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه کې د درغلیو خبرونه ناسم دي او ایلس ویلز د ناسمو معلوماتو په بنیاد دا خبرې کړې دي او امریکا دې له احتیاطه کار واخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
اوریدونکو په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو له کمیشن غوښتي دي چې د حکمران تحریک انصاف ګوند پر ضد هغه مقدمه واوري چې پکې ویل شوی دی چې دوی له بهر څخه فنډونه اخیستي دي. په دې اړه باندې ډان ورسپانی ولیکنه کړې ده چې ملیحه میرزاده یې غټ ټکی درته وایي.
ډان ورسپانی لیکي وزیر اعظم عمران خان خپل تحریک انصاف ګوند په قومي دایره کې راوستو لډیرو مسلو سره مخامخ کړي، خو له هغو ستونزو تر ټولو لویه هغه د بهرنیو هیوادونو د فنډونو معامله کې دي. شي ورسپانی لیکي وزیر اعظم عمران خان له انتخاباتي کمیشن نه غوښتنه کوي چې د دوی د ګوند پر ضد له بهرنیو هیوادونو څخه د فنډونو مقدمې اورېدنې هماغه شان وکړي چې څرنګه د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو او سیاستوالانو پر ضد یې د مقدمو په لړ کې کوي. د ورسپانی په خبره په دې خبرې سره نوموړي اوس بل ګوند هم د هغو سیاسي پارټیانو سره پرتله کوي چې یو وخت یې ډېرې درغلې بللې وې او ویل یې چې د پی ټی آی په شان نه دي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن به د نومبر له 26مې د تحریک انصاف پر ضد د بارنو هیوادونو د چندو مقدمې اورېدنه د روزانه په بنیاد کوي. د دې غوښتنه اپوزیشن ګوندونو کړې وه. ویل یو چې د کیس فیصله دې د موجوده انتخاباتي کمیشن مشر د کارمودې ختمېدو مخکې وشي. د چیف الیکشن کمیشنر د کارموده د دسمبر په میاشت کې پای ته رسیږي. ډان ورسپانی لیکي اپوزیشن ګوندونه باور لري چې دا مقدمه تحریک انصاف ګوند ته سخته ضربه رسولی شي، خو د دې مقدمې د فیصلې په اړه اټکل نشي کېدی ځکه چې په اسلام آباد های کورټ کې تحریک انصاف د کیس خلاف درخواست جمع کړي چې لا پرې فیصله نه ده شوې. خو بیا د انتخاباتي کمیشن یو پخوانی او ځینې نور چارواکي دا کوي چې د دې فیصلې اثرات په تحریک انصاف لپاره جدي وي. کچرې د دې فیصله د واکمن ګوند پر ضد راغله، نو د دوی ټول منتخب استازي به نا اهله وګرځي. ورسپانی لیکي دې قضیه ډېر وخت واخستو. د تحریک انصاف ګوند نه جلا شوی یو غړي اکبر اس بابر په 2014 کال کې د خپل پارټۍ خلاف مقدمه درخواست کې تور لګولیو چې له بهرو هیوادونو نه په غیر قانوني طریقه د دغه ګوند کارکونکو اکاونټونو ته پیسې راغلي وي. ډان ورسپانی لیکي چې واکمن ګوند او وزیر اعظم عمران خان د دې مسلې په اړه په ولسی هوندو کې د خلکو اعتماد ترلاسه کولو هڅه کولی شي، خو لومړی دې دا ګوند د دې سپیناوي وکړي چې هیڅ خبره پټه نه ده ساتلې.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. ډیر افغانان پاکستان ته د درملنې کاروبار او خپل خپلوان سره د ملاقات د پارزي په خو به ډیر خلک بغیر له ویزې تلل راتلل، خو له تیرو دوه کلونو راهیسې پاکستان ته تونکو افغانانو ته د ویزې درلودل لازمي شوي دي. دې کار ځینو ته ستونزې جوړې کړې. روحلا انوري په دې اړه له جلال آباد راپور لري چې هلته د پاکستان قونسلګری مخې ته د ولاړو خلکو په شور شروع کیږي.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکي دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وایي د یڅویم ځل دی چې د قونسلګرۍ مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسي، ټول شپه رڼا تیروي، خو نوبت ورته نه رسیږي. خلک وایي د باران او یخنۍ شپې دوی په ځان سبا کړي، خو چې سهار شي پولیسي په وهلو ټکولو له قطارونو رو باسي. د ننګرهار والی ویاند عطا الله خوګنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګرۍ مسؤلینو سره شریک کړي دي.
هغه ټول سهولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ ولایتي ادارې څخه غوښتي دي، هم سهولتونه برابر شوي او هم د دوی غوښتنې منل شوي دي. د قانون په چوکاټ کې متاسفانه دوی چې کومې ژمنې کړې وي، د ویزو ورکړه خصوصي سکتور ته، د ویزو د ورکړې په شمیر کې زیاتوالی، د هغه څه تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
د ننګرهار امنیتي مسؤلین وایي پولیس د خلکو د وهلو، ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري، خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي، پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسؤلین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژني چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری لسنی می بجی شوی له ګلایس خبرونو لنډی زور.
پاکستان د سینټ مشر د اقلیتونو د حقوقو د دفاع لپاره یو غډه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده. د اقلیتونو دفاع لپاره کمیټه په داسې حال کې جوړه شوې چې د بشري حقوقو کمیشن په خپل وروستي رپورت کې ویلي و چې په 2013 کال کې تر زرو زیات هندوان او عیسایان په زور له خپل مذهبه اړول شوي. دې کمیټه کې د قومي اسمبلی او سینټ دوه غړي شامل دي. په پیښور های کورټ کې د ترتم کړل شوې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د بازیابۍ لپاره پیټیشن جمع شوې. دا درخواست د پیښور های کورټ بار اسوسییشن مشر عبداللطیف ایډوکیټ دایر کړی دی. د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د نومبر په 14 په پیښور اسلام آباد موټر وی په ساده جامو کې کسانو له ځان سره وړی دی. د پاکستان راولپنډي پولیس وای په ډوک چودریا کې یو وکلن افغان کډواله ماشومه د ایجنسی تیرې وروسته وژل شوې. د راولپنډي د پولیسو مشر رانا فیصل پرون په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیو پیغام کې وی چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي او په دې کې یو ملزم هم نیولی دی چې د دغې ماشومې نږدې خپلوان دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو یا ګونځړ دوه نور کیسونه ثبت شوي چې ورسره په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېر 6 ته رسېدلی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې پرون په ویان کې ویلي چې په بنو او لکې مروت کې دوه ماشومان د پولیو په رنځ اخته شوي دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي له چین سره اقتصادي راهداري یا سی پیک په اړه د امریکا اندېښنې بې ځایه دي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر بیګا په کراچۍ کې خبري او غونډې ته کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې سفارتکاران باید له هیواد د باندې د منفي شهرت سبب نشي. پرون له ارګا په خوشي وبین کې راغلي چې ولسمشر د افغانستان د بارانو چارو له سرپرست او یو شمېر نور چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې کړې دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون د عراق د کردانو سره د ملاتړ څرګندولو لپاره د هغه هیواد ناڅاپه دوره کړې ده.
ګولایز درته د خبرونو لنډیز وایو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ مخکې درده چې درته د اونیزي خبرونه پاړو. دا برته چې د استرالیا او پاکستان ترمنځ چې کوم ټیسټ میچ روان دی د کرکټ په بریسبن کې د استرالیا په خار کې پاغه کې پاکستان په دویمه پاڼه کې 315 رنزونه کړی دي او و لوبغاړي اوټ شوی دی. دا اوس محمد رضوان اوټ شو چې 95 رنزونه یې کړی وو. په دې توګه په 15 رنزونو باندې خپل سینچری مس کړ. تر دې مخکې آسٹریلیا چې د 530 رنزونه کړو په لومړۍ پاڼه کې او تر هغې مخکې پاکستان 240 رنزونه کړو. یعنی پاکستان تر اوسه پورې 35 رنز لا هم شاته پاتې دي. په دې اړه به نور حال درته وروسته درکوو. خو راځئ چې اوس 57 خبرونه واورو چې انیسا اجمل درته جوړي.
اوریدونکو په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د ماشومان حقوقو لپاره کار کوونکي وایي چې په اکثره سکولونو کې اوس هم زده کوونکي وهل ټکول کیږي او یا ورته د ډیر وخت لپاره د اودریدو ترڅنګ ځینې نورې سزاګانې ورکول کیږي چې پکې ماشومانو ته جسماني او نفسیاتي تکلیف رسي. په مومندو کې د تعلیمي چارو پوه سید محمد مومن مشال ریډیو ته ویل چې ځینې استادان د خپلو ذاتي حالاتو له وجې ماشومانو ته سختې سزاګانې ورکوي او کله ناکله بیا ماشومان د سبق نه ویلو سکول ته ناوخته ورتللو او ورانو له وجې له سزا سره مخامخ شي.
تربیت صحیح نہیں شوی یا مطلب کہ ٹیچر مجبور ہے هغه ته جسمانی سزا ورکی. نو دا تب تسلی وی دیر هغه پورې دا دغشت دی کنه دا هغه وجوهات ملي شي.
د بشری حقوقو د سار ادارې د 2019 کال د ستمبر میاشت په ریپورت کې ویلي چې د ستمبر په 15 د لاور د یو سکول وکلن زده کوونکی هنین بلال خپل سبق نو یاد کړي چې لوجی ورته استاد په مخ سوکان ورکړل او سر یې ورلا یو دیوال سره اوجنګو. د هیومن رائټس واچ په خبره بلال هم په دغه ورځ مړ شو. یاد اداره وایي زده کوونکي وهلو ټکولو سره د ویارې ښکار کیږي، زخمی کیږي او بیا په سمه توګه زده کړې هم نشي کولی او ځینې وختونه ماشومان خپل زده کړې هم په منځ کې پرېږدي. د ماشومانو حقونو لپاره ادارې سپارک په یو رپورټ کې ویلي چې د سختو سزاګانو له وجې په پاکستان کې شاوخوا 15,000 ماشومان سکولونه د تل لپاره پرېږدي. د تعلیمي چارو یو بل پو ثواب خان بیا وایي استادان په ارادي توګه ماشومانو ته سختې سزاګانې نه ورکوي، خو حالات ورته داسې جوړ شي چې د هغې په بدل کې زده کوونکو ته سزا ورکړي.
برداشت دی، په دې کې مینه ده، په دې کې نفرت دی، دا ټول شیونه کمبینیشن چې دا انسان دی، دا کوم ریئکشن چې دی هغه جذبه زیاته شي، سم ټایم دغه پولایټ نه زیات شي، دغه د ودې مطلب دا چې کار کی هو انټینشن یو قسم دا کار دی چې نه کار دی چې موږ په پولایټ نه نه باندې په خطر کې باندې مطلب دا مشمول غیټ کو جدید دور دی، په کار دی چې موږ د جدید دور سره ټیکنیکل سپریټیشن چې دا غیر موږ لیس یو دا غیر به خبرې موږ ته چې موږ کمپریهنسیو ډول رسوم او مشمول مترقم کوي مشمول له سکون له لمه توري په دې خبره باندې چې څنګه پنځه نمبر
په خیبر ضلع کې د پرایمری سکول مشره شازیه شیروای د قبایلي یا لرو پرتو سیمو په سکولونو کې د سهولتونو کمی وي او زده کوونکي پکې زیات وي چې له وجې استادانو ته د ماشومانو کابو کول ګرانه شي نو ځکه ورته سزا ورکړي. شازیه دا هم وایي چې اکثر ماشومان په سکول کې د لوبو یا روانیو پر مهال راوغورځيږي او زخمی شي، خو بیا د دې ارسو تور په استادانو پورې کوي.
ون ٹیچر اسکول دے کنا پرائمری سے کم جگہ کے دن 50 تعداد دے مرا ہر یوشیز چھے بے جا وی کنا مانا ہم ماشم پر نسیا دیر جات اثر اچھی ماشم ان دولے وہ چل شویر چھے بمی کنا دیر جات کی دیش ماشمان دا سی ویچی شائع وی اکلاس کی ٹیچر اللہ جواب نہ ورکی مے بی یا دیر جات شرارتی دا پا خبر نہ پوئی گی یا اخپلو کی جنگو نہ کئی نو کہ ٹیچر اول دا بیک گراؤنڈ نالج وا نہ دی کنا چھتا اولی دادا سی کئی لگیا رہے مے بی چھے سو کور کی سب پرابلم ہی یا اخپل سے نور سے ایشوز دیو نو کاغل اگر معلومات تو کیو بیا کلک شانتی پنشمنٹ دا دے لگ دے یو یواز یو رخت دی کلاس روم کی یو آفیس نا بہر دے رو اختو لگی پوئی کر چسر چلے مکہ ودا سی ہے او کتے بلا وجہ ٹول پا مکہ کے خوب ہے او بیزتی ورکے او کنانو دا خو معشوم بس خراب شو ختم شو عزت نفس بلکل ختم شو مجروح شو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان د یوې سروې تر مخه د سکولونو 80% استادان د جسمانی سزا په حق کې دي. د دې ادارې یو چارواکی او د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وایي د شخصي سکولونو په نسبت په سرکاري غو کې ماشومان ته سزاګانې ورکول کیږي. نوموړي زیاتوي په شخصي سکولونو کې د استادانو احتساب کیږي چې له وجې هغې په سزا ورکولو فکر کوي.
سکول د پردو دا هم یو وجوهات دی چې هغه استاد نه په سکول کې یریږي، ولې چې استاد کلاس کې سټیک ساتي، ډنډه ساتي، نو هغه وجه نه هغه ماشوم سکول ته نه راځي. خاص کر موږ سره چې کوم د پرایمری لیول باندې ماشومان دي، د دې ذهني اثر داسې کیږي چې دا استاد نه کوشچن نشي کولی، ولې چې موږ سره زیاتره استادان داسې دي بدقسمتي سره چې هغه په خپل باندې سلیبس باندې نه پیږي. ما تاسو کومې خبرې وکړې دا به تاسو په ایلیډ کلاس پرایویټ سکولونو کې نه وګورئ، هلته کې ماحول بالکل چینج وي، ولې چې ماشوم سره په سخته باندې هم خبرې وشي نو هغه د پیرنټ هغه بالکل تپوس کیږي، نو استاد په دې باندې هغه استاد ایوالویشن کیږي چې استاد ماشوم سره څنګه ده. خو کوم دا خبره کې چې زما مالی حالت ټیک نه ده، زما سره فیسیلیټیز نشته، ما سره نور پرابلمس دي، رادر دن کمنګ ټو سکول زه وایم داسې استاد ته چې کله هغه کلاس روم ته انټر کیږي پکار ده چې هغه خپلې مسلې د کلاس نه بهر کیږي. زمونږ د تپوس سیستم زیات تر په سرکاري سکولونو کې دا هم ډېر کم ده، هغه وجوهات هم دا دي چې استاد نیگیٹو ریسپانس ورکی یا ہارش ریسپانس ورکی.
عمر اورگزی سیاتبی میندو پلرونو ته هم پکار ده چې سکولونو ته ورسی او ځان خبروي چې آیا ماشومان په سبق یا نور څه کې مسئلې لري او کنه. خوای استادانو ته له ماشومان سره د رویې ساتلو په اړه روزنه ورکول کیږي او کنه. د تعلیمي چارو پوه سید محمد مومند وایي چې د استادې په روزنه کې مهمه خبره د زده کوونکو د ذهنیت مطابق هغې ته زده کړې ورکول دي.
نو دا خو لکه مخکې خو دومره دا خبره دومره ښه نه وه، اوس تقریبا دا دوه درې کاله وشو چې لکه دا کارپور پنشمنټ نه دی، په دې باندې باقاعده نوټیفیکیشن شوی دی چې دا به تجاران استادانو نه ورکوي. د هغې نه علاوه مطلب دا چې دا کم شارټ کورسز کېږي، کم پندرہ ډیز یا داسې چوتیانو کې داسې ویکلی ہفتے والا کم کورس رکھے گی پاگے کم دی بریف کولے کی جو بھائی تاسو مکار پور پنشمنٹ سولٹان لنے اور کوئی مطلب ہے کہ پرس کے دس چونکہ ٹیچر غلطی گم کی نو اگر بیا ہائی جائے کی اگر تو بیا سزا ملے گی ادارے مطابق.
د پاکستان قومي اسمبلی په 2013 کال کې زده کوونکو ته د سزا نه ورکولو په اړه یو داسې قانون منصور کړی چې پکې سرغړوونکو ته د یو کال قید او تر 500 روپو جرمانه ټاکل شوی و. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو حکومتي ادارې یو مشر ملک مقصود یې په اړه وایي
دا هو ایجوکیشن ډپارټمنټ کړی دی. بالکل دا ایجوکیشن ډپارټمنټ کې یو چایلډ پروټیکشن کښته دی، هغه کې په کار په پنشمنټ باندې بین لګېدلې چایلډ پروټیکشن لاس کښته دی. دا
اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه
اوریدونکو اجاز احمد د اورګزو اوسیدونکو دی او په اورګزو ماډل سکول کې سکال د لسم د بورډ په امتحان کې په یو لسو کې 1.13 نمبر اغست دی. هغه وایي په قبایلي ضلعو کې زده کوونکي ډېر قابل دي، خو په سکولونو کې د سهولتونو کمی دی چې له بجې زده کوونکي خپلې زده کړې پوره نه کړی شي. راځئ چې اجاز احمد سره دا مرکه وورو. اجاز ډیر مهرباني چې تاسو موږ په پروګرام کې وخت راکو.
نو پرابلم یو، نو پرابلم.
څنګه تاسو سبق ویلو د سټډي کولو طریقې کار څنګه وو؟
موږ خو بل کا سپورت ته چرالو، موږ فیملی خو لک سټریکټ نه کاغو سټډي باندې را فوکس کولا. موږ سټډي کولا خو لک سکول کې دومره ټیچرز هم دی خو لک الت غیر علاقہ دی ایریا دی خو دومره ټیچر مطلب دومره فوکس نه ور کولو موږ باندې. موږ الحمدلله په خپل سره کولو تقریبا 4-5 منټه.
صحیح ده. او څنګه اجازه تاسو د سکول له کتابونو نه علاوه نور کتابونه ګوره؟
زه په خپل او ګوره ما پاکستان تاریخ ته کنه خاطر تاریخ دا پړو ما.
نو تاسو وایئ چې دا کتابونه تاله فائدہ درکئ؟
میډم زما خو دا ډریم دي چې زه لکه مخکې لړ شم دا فاټو نوم او د پاکستان د پر قربانی وکم او کارو کم چې دنیا کې د کم داغ لګیدل دي د پښتونوب باندې د فاټا باندې پاکستان نه دا چې میټاونو کوشش وکما.
صحیح ده. او بل لکه اجازه کيو انسان کتاب ګوري دغه په شخصیت باندې د کتاب سر وی ستاسو په خیال؟
او نو زما چې تمره پڑھو کړی دي تقریبا چې اقبال می پڑھو کړی دي، کریازه می پڑھو کړی دي او دومره پرې چې د خپل پیغمبر می تقریبا چې ویلي دي خو ډیر ځات سره تورې وځکه چې ما ډیر ځات لایف چین شو دي بوک دلا تا.
خاص صحیح. او گیمز وغیرہ کې عیسی خلی په لوبو کې؟
او جی کرکٹ کوم او فوټبال کوم او کته بندا کدو گیم نه.
نو چرته دی پاره کې داسې څه ټرافیانې یا څه راوړلې دي کور ته کنه؟
ټرافیان او یو ځلې تریو ما سنی فائنل ته وتلی و فائنل راوند کې مونږه بچا سره فائنل و بس هغه کې بیا جګړه وشوه. مونږه پکې ګولو کو هغه وی چې بس ګول نه دی دی نه دی نه دی هغه کې جګړه چا ټرافی ما تا کسه سو کو بس به ختم شي.
خا او څنګه د غلطه په قبایلی علاقو کې خاص کر اورګزو کې د لوبو د پاره میدانونه شته؟ صحیح میدانونه د ماشومانو د لوبو خبره کومه؟
نه دا او دا کا پرابلم دی کنه چلته د ګیمز کا فیسیلیټیز کا ایجوکیشن فیسیلیټیز دا ډیر پاتې دی.
او بل اجازه سکولونو کې اکثر استادان چې دی لکه ستاسو سره د استادانو رویه څنګه بابا؟ او کله کله داسې ریپورت سم راځي چې استادان وهل ټکول کې ماشوم له سزا ورکي؟
او بالکل زی خبره دی ورکا دا کم گورنمنٹ سکول دی استادان دا ډیر سخت دی. دا بالکل سزا خود شي سزا ورکي چې ماشوم بالکل نیکسټ ټایم دا پر سوچ نشي کولای دا مستیک کوما.
نو تاسو چرته سزا خوړلې ده داسې؟
او خې ډیرې مې خوړلې دي او سکول نامه پټي دوم او پټه لګي چې کله وچر دوم کله وچر دوم چکرې مې وهلې.
نو تاسو وایئ چې دې سزا ساسر وي کنا؟
وی مو امنی نوی زکه چې دومره سزا مې وي چې ماشوم باندې دومره ډیپریشن کې لاړ شي بیا ماشوم پد نه لګي دومره یریږي شي بیا هغه کې بیا دغه شي بول نه وي ګل لګاش سیټي طرف راشي بیا یې سم نشي کولای زکه بیا یریږي.
نو ته چې کله تاله سزاګانې درکړې دی هغه کم قسم دي؟ تبه وهلې کنه؟ تبه ډیر ټایم ادرولې څه چل به کولو؟
نو زیاده تر خو لکه سحر چې اسمبلی کې کنا نو بس بس ډنډه به راو واسه درز 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 ټوله په مخ کې وو.
نو ته به خوګېدې نه تا به بیا کور کې ویل نه
چې کور کې مې ویلې ویل دا خو بیا راته پلار ته په غوسه راتلونګا
صحیح نو ته څه وایې چې دا سزا په سکولونو کې یو ښه کار دی که نه دا ختمول په کار دی لکه څنګه چې تا باندې څه تیر شو
ختمول نه دی په کار خو لږ لیمټ سره په کار دی
نو اجاز او څنګه څه پیغام به ورکې
او بالکل وایم غواړم څومره فاټه خلک زما ووري په دې ټایم کې او ما ته پته دی نن سبا فاټه حالات بیا خراب دی دومره ایجوکیشن پکې خاص پکې نشته دی خلک بند مطلب سټوډنټس هغه مایند چن شوی دی تعلیم طرف نه ځکه چلته فیسیلیټیز وینه کنه ما خو لیدلی دی کمپیئر ټو سیټیز نو څومره مو فاټه زما څومره سټوډنټان دي زما واز ووري زو ورته هم چې اگر کی بھی اوکا چرتا ہوں بھی بس تعلیم حاصل کی تعلیم دلاسا انسان تقدیر بدلے کی دیشی تعلیم دلاسا زمونگا فٹا بدلے دیشی تعلیم دلاسا زمونگا پاکستان بدلے دیشی تعلیم دلاسا انسان پورا زندگی بدلے دیشی
بالکل نو ڈیرہ مہربانی اجاز دا وقت را کولو دا خبرو کولو
ڈیر ڈیر مہربانی
اور ایدن کو تاسو د اجاز احمد مرکا واری دلا هم دې سره نننې خبرونه ختميږي تر راتلن کې بل خبرونه پوری درنه اجازه غواړو خپل خیال ساته
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتز
سولے پر لوگ
افغان حکومت د ترګرې ډلې حقانی نیټورک یا شبکې درې مهم کسان له زندانه خوشی کړی دي دا کسان د طالبانو سره د دوو یرغملو بهرنیو په بدل او افغان سولې مذاکراتو په تمه پریښودل شوی دي نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو زه بشیر ګواخم هرکلی مو کوم اوریدونکو افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دي د طالبانو دا درې واړه بندیان په افغانستان کې د کابل پوهنتون د دوه پروفیسورانو چې یو امریکایي او بل هغه استرالوی دی په بدل کې خوشی شوی دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوی وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکې وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي
به خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروع ډول دا درې کسان پیلو
مشروط از بند رخصت
د سولې پر لور
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولې وو خو د نیولو ځای یې نه و ښودلی انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی بنسټ ایښی و دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر روړ دی افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغې شبکې تر ټولو مهم کس دی ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشې کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي هغه همدارز وویل چې د دې کسانو له خوشې کېدو سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي
د 2014 کال د اګست د میاشتې په 8مه نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان تیمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بلې کیوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا ته به چې زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلی و او په تدریس بوخت و له کابل ښار څخه وتښتول شو تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې موږ د خدمت او شرافت د قدردان ملت او دولت په توګه د هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی کوو. ما په کراتو ویلی دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیه به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
گلالی گلالی گل گل زوانا او بی نو لمبی دل ستا گل گھٹائی تن کی ما شما بی وقت آوری جی دل او بھل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا او بھل ترو پانی بری گیل آسمان وطنا ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا ساتو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا گلالی نسلونا لوی پا بارو دو کشل دتر دو مینے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورونا اب دخمن پورشا ستاد وجو دورونا اب دخمن
زه بشیر گواهیم او تاسې مشال ریډیو ته غوږیست. د سولې پر لور خبرونه اوري. یو لوړ پوړی افغان چارواکي د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو چې د حقانی نیټورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. هغه ټینګار کړی و چې د دې معنا دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشی کېږي نه، بلکې امریکایان ورسره وعده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د افغانستان جاسوسي ادارې این ډی ایس ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامی قمندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د دلویو حملو په پلانولو کې ماهر بولی. حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی. هغه د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې دی مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر ښه خبر واوري. د حقانی شبکې په اړه د ګڼو راپورونو برابرونکی رحیم الله یوسفزی وایي انس حقانی د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره په خپل مذاکراتي ډله کې هم داغه نوم شامل کړی دی. نو آیا خوشی کول به د سولې په خبرو کې ګټه ولري؟
انس حقانی خو د جلال الدین حقانی زوی دی او د هغه ډېر زامنو په جنگ کې مړ شوي دي او افغانستان کے ہم اور پاکستان کے ہم دا اس کے کم پاتی دن پارے کے سراج الدین حقانی دے یا دے دے یا نور کسان دے تازہ چیز دا اہمیت ہم دا غدی کہ دا دے حقانی دے کورنے او غلی دے درے کسان خدا دی اور نور ہم دے سا کسان دے دے والے کی اگر خوش کری سی پتہ بعد لگے اور بیا دا غدوا چکہ مستعزان دا بخوش کی گی
رملا سب دا غا دا ایسا مشورت لے ہو کابل تا دا شین تا صورت تاستو تھڑی لی خیر گنا
مقصد دے چھے اصلی چھے کم مقصد دے دے آئیسائی دے مشہر دے سفر آگا خدا دے چھے لاؤس چھے کم پاکستانی سفارت آتا کے ویزی ورکول کار تلالی سوے دے بن سوے دے او بیا آتا کے پاکستان داوئی چھے آتا پاکستانی چھے کم چارواتی دی سفارت کار دی اگرے تنگول کی گی آگئی پاکستان شکایت کری پاکستان گلیہ کری دا نو دا وجہ دا چھے دیوئی چھے دا غی امنیت تا خطر دی نو دی زکا ورگلی دی دا دا غی نمخ کے پی خور کے چھے کونسلگری و دا افغانستان آغا غی اتجاج کری و دا غی تلیلی و یو خود دا ما تا موضوع کاری خاص سفارتی یاری که امنیت تا دا خبری سفارت کار چھے دی او دا کونسلگری او دا سفارت چکم چار وقت دی داغیت لے بسنگا تحافظ ورکول کی جدا شکایات بسنگا لڑکی کی افغانستان میں کمور خویلی دی چی مونگا با کوشش کو چی داغیل امنیت ورکو خدا دا چی اس چی احسائی مشہر لڑ چی اور نور پاکستان حکومت چار وقت کی لڑ چی کابل تا انو پر نورو مسئلو مانے با ہم خبری کی گی او دا افغانستان چکم سگلی شکایتوں دی پاکستان چکم دی پدیرم کی گی او عمومی تو گمان دی یا امنیت چکم صورت حال دی یاد دی او بسرا دا سولی دی پارا او دی پولی دی امن دی پارا تا اون کولی شی او نشی کولی دا خبرین دی دو خبر نی مچ دی انس حکانی دا موضوع با هم دی پدی با خبری کری بھی خود علمی خریدات چی پاکستان تا داغلی و بیا پاکستان تا دوار لالو تا سخکاری چی دا موضوع وقت پاکستان مکمت چاہ باکو سر ہم چیلی دا پاگی مند خبری شوی دا سولے پر لو
اور دن تو دا مشال ریڈیو دا تاسی دا سولے پر لور خبرون آوری زمو کوربا بشیر گواہیم امریکا په افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلواله ډلې سره د اړیکو لامل د طالبانو ټوله حقانی شبکه د ترګرو په لیست کې اچولې او پر مشرانو یې سفری بندیزونه لګولې خو په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د حقانی ډلې د دغه درې غړو د پریښودو هرکلی کړی دی اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې په لور خپرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسه
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنیمو بجو
د سولې پر لور
پا پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غگونا
پا پاو کم یو بجا
دا مسافرو گڑے
پا یو بجا
حارون باچا هنری گڑے
پا دونی مو بجو
دا مشال مرکا
پا درینی مو بجو
ستونزی او سرکار
پا سلونی مو بجو
دا باختر ستوری
پا پاو کم پینزو بجو
ناری 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 او زمون کم کم محبت لپارا هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چه نفرت دا اس گاری کی خال جنگا حیران یم چه نفرت دا اس گاری کی خال جنگا جنگا جنگا